د یو ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې روسیې د ولسی جرګې مشر له ولسمشر حامد کرزي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د راس په دې خبرونه کې هڅه کوي چې په کابل کې د نن سهار د چودنو په اړه چې ویل کیږي د چودنو غږونه اوریدل شوی دي خو تر اوسه په اړه دقیق معلومات نشته، هم تاسو ته وروسته حال درکړو. خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي نړیوال ټولنې دا حقیقت منلی چې د قادي ډله او طالبان په دوامداره توګه په پاکستان کې له خپلو پټ ځایونو استفاده کوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د هیواد صادرات د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات شوي دي. او په بارانوي خبرونو کې به واوري چې د تاجکستان 15 تنه اتباع د هیواد د ستر محکمې لخوا د سوریې د رژیم پر ضد په جګړه کې د ګډون په جرم په بند محکوم شول. پورا خبرونه واوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي نړیوال ټولنې دا حقیقت منلی چې د قانی ډله او طالبان په دوامداره توګه په پاکستان کې له خپلو پټ ځایونو استفاده کوي. ظاهر تنین له ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې وویل د پاکستان پخوانی او اوسنی چارواکي هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
The presence of sanctuaries are no longer disputable.
د پټنځایونو موجودګي وسته اختلاف موضوع نه ده پاتې. په خو به موږ ته ویل کېدل چې د افغانستان لپولو د باندې ځالې نشته، خو موږ ته معلومه وه او وس دا حقیقت منل شوی دی. د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو موضوع تل همکاري او سوله وه. زه فکر کوم په دې ترڅ کې باید نور کار هم وشي. د پاکستان له نوي حکومت او نوي پوځ مشره د کابل هیلا د سولې خبرو بیا پیلول دي چې له اوږدې مودې د ځنډ ښکار دي.
خغلی تنین همدار از ویل چې نړیواله ټولنه بل 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو بل ډول د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د هیواد صادرات د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات شوی دي. د دې وزارت وایاند ازادي رادیو ته ویل چې په 2012 کال کې د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر تر رسیدل، خو سکه کال په شپږو میاشتو کې د اندازه تر 30 میلیون واوخت. د افغانستان مهم صادراتي مواد سبزی، تازه او وچه میوه. افغانستان هغه هیواد ده چې اقتصاد پر وارداتي توکو ولاړ دی. د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي چې دا هیواد هر کال د 6 میلیارد ډالر په ارزښت د خپل ضرورت وړ مواد له نورو هیوادونو څخه واردوي. په کونړ کې د ماین چاودنې د یو ښوونځي سرښوونکی وژلی دی. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې تیره غرمه د یو ښوونځي سرمعلم وژل شوی دی. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل د سړک پر غاړه دغه ښخ شوی ماین سرکانو ولسوالۍ کې چاودلی چې یو سیمه ییز پولیس هم پکې ژوبل شوی دی. وسلوال طالبانو بیا ویلي چې دغه ماین دوی ښخ کړی و او پکې یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. تر دې پخوا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پر لویو لارو د ښخو شوو ماینونو په چاودنه کې ولسی خلک وژل شوي دي. پام وکړئ څو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته. د تاجکستان 15 تنه اتباع د دې هیواد د ستر محکمې لخوا د سوریې د رژیم پر ضد په جګړه کې د ګډون په جرم د دوو کلونو لپاره په بند محکوم شول. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون ویل د سوریې د نړیوال پانتون دغه تاجک محصلین د سوریې د رژیم ضد پلویانو سره یوځای شوي وو. دوی د اکتوبر په میاشت کې تاجکستان ته د ستنېدو پر وخت ونیول شول. د یو تورن مدافع وکیل ویلي پوره اسناد او شواهد چې دغه ادعا چې ګواکې دوی عملاً د سوریې په جګړه کې ګډون درلود نشته. د راپورونو له مخې ساکال په لومړیو کې د تاجکستان څو تنه اتباع د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 13 ورځې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې شپږ زره نور 16 ساعتي سرتیري جګړه ځپلي جنوبي سوډان ته استول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په جنوبي سوډان کې د وروستیو فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره د دې سرتیرو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پلټونکو 13 ورځ د سوډان بنتیو سیمه کې چې د حکومت ضد یاغي ځواکونو په کنټرول کې ده د یو ډله ییز قبر د موندلو خبر هم ورکړ. ملګري ملتونه وایي د جنوبي سوډان په وروستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د روسیې نامتو پانګوال میخایل خودرو کوفسکی په آلمان کې د سویس له سفارت څخه د شنګن ویزې غوښتنه کړې ده. د خودرو کوفسکی اولادونه په سویس کې ښوونځي ته ځي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې خودرو کوفسکی په برلین کې د دې هیواد د سفارت نه د درې میاشتنۍ ویزې غوښتنه کړې ده. هغه چې د مالي جرایمو په تور محاکمه شوی و لاس کاله بندي و. د تېرې جمعې په ورځ د ولادیمیر پوتین دافې د یوه فرمان له مخې د روسیې له یوې بندیخانې څخه خوشې شو، خو خودروکوفسکي دغه ادعا ردوي او ځان بې ګناه ګڼي. د روسیې صدراعظم له خپل اوکراینی سیال سره په ماسکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکارۍ خبرې وکړې. د اوکراین صدراعظم میکول آزاروف د روسیې له صدراعظم مدیدوف سره د انرژۍ او سوداګرۍ په همکارۍ خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته آزاروف اعلان وکړ چې اوکراین 3 میلیارده ډالر مالي مرسته چې پخوا یې روسیې ژمنه کړې ترلاسه کړې ده. تېره اونۍ روسیې ویلي وو چې اوکراین سره به 15 میلیارده ډالر مرسته کوي. او وروستۍ خبر ده چې د کلاشینکوف اصلي مخترع میخایل کلاشینکوف به د روانې دسمبر میاشت په 20مه نیټه له مسکو څخه بهر د پوځ یادګاري څلې په ساحه کې خاورو ته وسپارل شي. میخایل کلاشینکوف د دوشنبې په ورځ د 94 کلنۍ په عمر د ژویسک ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د روسیې ژویسک ښار چارواکو ویلي چې د AK-47 ټوپک یا کلاشینکوف د جوړوونکي میخایل کلاشینکوف وروستي مراسم به نن او سبا ترسره کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د روسیې د ولسی جرګې مشر له ولسمشر حامد کرزي سره د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په مقایسه په روان کال کې چې لای څو ورځې پاتې د افغانستان صادرات څه باندې 2 برابره زیات وو. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او هم اوري چې د پوهنې وزیر د دولت پر وسلواله مخالفانو غږ وکړ چې ښوونځي ونه تړي او ماشومان د پوهنې له حق څخه بې برخې نه کړي. په کابل کې د یو شمیر بې ځای شو خلکو او د غراس د ضرورتمندو کورنیو حال هم درکو.
وړ نه لرو، غوړې نه لرو، او زغال نه لرو، لرګي نه لرو، مشکلاتو کې سره مخامخ یو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او ازادي او اوریدونکو راي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د روسیې د ولسی جرګې مشر له ولسمشر حامد کرزي سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. سرګې نرشکین پرون کابل ته تللی او نرشکین تر کتنې وروسته ویل روسیې تیر کال یو زیاته اندازه وسلې او مهمات افغان قواو ته لیږلي او افغان چارواکو د اضافي وسلو غوښتنه ورڅخه کړې ده. صالح محمد صالح په ریپورت لري.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکی همکاري پراختیا د ولسمشر حمید کرزي او د روسیې د ولسی جرګې د مشر ترمنځ د پرونیو خبرو له عمده موضوعاتو وه. د روسیې د ولسی جرګې مشر سرګی نروشکین له ولسمشر حمید کرزي سره په کابل کې وکتل. د ترکتنې وروسته وویل روسیې تیر کال زیات اندازه وسلې افغان قواو ته ورکړي او افغان چارواکو ورڅخه د زیاتو نورو وسلو غوښتنه هم کړې ده. سرګی نروشکین د ایم آی ولس دولت سرخیل وتوک یادونه وکړه چې مخکې افغان پوځیانو ته ورکړي وي. د افغانستان ته د دغه ډول نورو الوتکو د لیږد پر امکاناتو هم خبرې وکړې. نروشکین په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت تر هغه وخت چې د افغانستان خپلې قواوې په پښو درېږي یو اړتیا وګڼله.
В настоящий момент присутствие международных
اوس مهال د نړیوالو سلساتو ځواکونو او نورو پوځیانو حضور یو اړتیا ده چې د دې هیواد امن او ثبات تضمین شي. موږ دغه راز درکوو چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه کتوان پیدا کړي او کولای شي د افغانستان امن او پرمختیا تضمین کړي. څرګنده ده چې په دې هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نه وي.
иностранных сил
روسیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وایي له افغانستان څخه قاچاقیدونکو مخدره موادو زیان وراړولی دی. مسکو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د دغو موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. د روسیې د ولسی جرګې مشر وایي هیواد تیار دی د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې 1500 متخصصان افغانستان ته ولیږي چې د دغه موادو پر وړاندې د مبارزې افغان ځواکونه وروزي. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې سرګې نروشکین د کابل او مسکو ترمنځ له ستراتیژیکو اړیکو سره لیوالتیا وشوده. په اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له قوله راغلي چې ویلي دي په سیمه کې د روسیې د قوي رول غوښتنه کوو او د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره یې مهم ګڼو. د افغانستان او روسیې عالي رتبه چارواکي په داسې حال کې په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې د ستراتیژیکو همکاریو خبرې کوي چې کابل د امنیتي او دفاعي تړون پر سر له واشنگټن سره په چنه وهلو بوخت دی. د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د حضور امکان برابروي. افغانستان د دغه تړون د لاسلیک لپاره ځینې شرایط لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. واموریدل چې د روسیې د ولسي جرګې مشر له ولسمشر کرزي سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل چې نن سهار په کابل کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي. همداسې به زموږ همکار اسد الله لودین را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. لودین صاحب، دغه چاودنو د غږونو په اړه څه معلومات هم ترلاسه شوي دي کنه؟
ډېره مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته. سهار او بجه شاوخوا د کابل ښار په ختیځ کې د دو چاودنو غږونه واوریدل شول او له دې سره سم په کابل کې د امریکا سفارت او د ایساف قومندانۍ د خطر زنګونه هم وغږول شول. څو شېبې مخکې د امنیت قومندانۍ چارواکو ویل چې دغه چاودنې د دو توغندیو له امله رامنځته شوې چې د کابل په شپاړسم ناحیه یا د قری زمان خان په سیمه کې ځای پر ځای شوې وي. د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې په یوه چاودنه کې پولیسو ته هم زیان اوښتې، درې پولیس زیانمن شوي دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنې ټپیان دي او څو تنې وژل شوي دي. دا چاودنې د 15 دقیقو ترمنځ رامنځته شولې په کابل ښار کې او تر اوسه مسولیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونه کې د دې چاودنو بشپړ جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه اسد الله لودین. دوستانو، چې په کابل کې نن سهار د دوه چاودنو په اړه چې ویل کېږي د امنیت قومندانۍ مقامات په حواله ویل شوي دي چې دوه توغندي د کابل په ختیځ کې لګېدلې دي او دا توغندي د قلعه زمان خان له سیمې څخه توغول شوي دي. په عین حال کې په کابل کې امنیتي تدابیر هم سخت شوي دي او ویل کېږي چې پولیسو ته په دې حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. چې څومره مرګ ژوبله څومره ده او دا چاودنې په څه ډول شوي دي، په دې اړه په روانه او راتلونکو خپرونه کې ورته دقیق او پوره حال درکو. ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د تیر میلادي کال په مقایسه روان کال چې لایب څو ورځې پاتې دي د افغانستان صادرات څه باندې دوه برابره زیات وو. دغه وزارت وایي د افغانستان صادرات په 2012 کال کې 28 میلیون ډالر او خو د 2013 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د هغې اندازه تر 30 میلیونو ډالرو واوښته. نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې د پانګونو د فرصتونو زیاتوالی سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو او نور شرایطو دې ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان صادرات د 2012 میلادي کال په پرتله پر 1 میلادي کال کې چې وروستۍ ورځې دي څه باندې دوه برابره زیات شي. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو اندازه 28 میلیون امریکایي ډالر ته رسیده، خو د 2012 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې دغه اندازه تر 30 میلیون ډالر واوښته.
زمنګ صادرات د تیر کال په پرتله باندې شو، یعنی په تیر کال کې تازه میوې او ترکاری ته ګورو چې همدا صادرات د افغانستان تیر کال 28 میلیون امریکایي ډالر وو. په یو کال کې ولې په ست کال کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 میلیون نه واوښتل، یعنې تیر کال په یو کال کې 28 میلیونه وو او ست کال په شپږو میاشتو کې 3 میلیون امریکایي ډالر څخه واوښتل دي. او دا کال چې پوره کېږي زموږ صادرات بیخي زیات شوي دي تیر کال په پرتله باندې نسبت واره.
د افغانستان په صادراتو کې تر ډیره تازه او وچې میوې، پنبه، ترکاري، غالۍ او نور اقلام شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د صادراتو په پرتله زیات واردات لري چې اندازه یې په کال کې 6 میلیارد ډالر ته رسیږي. افغانستان یوازې د 3 میلیارد ډالر په اندازه تیل واردوي. داسې اندېښنې ولاړې سوي چې له افغانستان څخه پانګه په وتو ده او تر 2014 میلادي کال وروسته شاید افغانستان سوداګرۍ او صادرات دغه راز واردات هم اغیزمن سي. خو د سوداګری او صنایع وزارت ویان شاغلی غازی خیل بیا دا مسأله د اندیښنې وړ نه ګڼي. دی وایي هغه قراردادیان به شای زیانمن سي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې قراردادونه او پروژې درلودې.
هغه سوداګر چې هغه پروژې لري یا قراردادیان دي د خارجي ځواکونو سره، طبعا په 2014 کال کې خارجي ځواکونو حضور په افغانستان کې کمیږي. کله چې د دوی حضور کمیږي نو د دوی مصارف هم کمیږي، د دوی کار به خرابیږي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم په افغانستان کې د سرمایه ګذاري لپاره ښه فرصتونه شته. دنیا ملاقمندي لري او افغانان هم غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
خو ځینې ادارې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د پانګې وتلو سوداګري او پانګونه زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکو پرون په یوه کانفرنس کې له افغان دولت څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي، ځکه د دې تړون د لاسلیک د ځنډېدو له کبله له افغانستان څخه پانګه په وتو ده او دا کار به د افغانستان اقتصاد زیانمن کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د لوی تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
نیویارک ټایمز رسپانی په خپلې تازه غنې کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب یو مطلب خپور کړی او پکې د دې تړون لپاره د واشنگټن د ټاکلي سربلاچل د بدلون خبر ورکړی دی. د ورسپانی په باور په داسې حال کې چې د غزر بلاجل ته یوازې یو اونۍ پاتې ده، نو د ولسمشر بارک اوباما اداره اوس تر دسمبر له 1 نیټې چې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره یې ټاکلې وه پوشا شوې ده. د نیویارک ټایمز په وینا د دې سربیره سپینې ماڼۍ بیا هم خبرداری ورکړی دی که د دغه سند لاسلیک کېدل وځنډي شي ټول ځواکونه به له افغانستان وباسي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د زربلاجل په برخه کې د امریکا نرم دریز یو ډول غلی اعتراف دی چې نه سختو خبرو او نه هم پستو خبرو ولسمشر کرزی د دې تړون لاسلیک کولو ته اړیست. ورسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي دي، نه پوهېږم چې د امریکا دغه اقدام ته یوه لوبه ووایم یا د خلکو تیر ایستل ووایم، خو څرنګه چې ښکاري موږ دا کار کاوه او اوس معلومی شي چې حامد کرزی په دې مسلې کې تر موږ وړاندې شو. یوه بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال بیا داسې مسله څېړلې ده چې امریکایي چارواکو پرې افغانستان ته د ناټو د غیر قانوني اکمالاتو نومی شی دی. د دې ورسپانې په وینا د امریکا د دفاع وزارت د جنایي تحقیقاتو اداره افغانستان ته په پوځي برخه کې د انتقالاتو یوه قضیه څېړي. دا تحقیقات د هغو تورونو له لګېدو وروسته کېږي چې له مخې د انتقالاتو یو شرکت افغانستان ته مالونه د ایران له لارې راوړي دي او دا د امریکا له قانون څخه سرغړونه ده. د انهم اف زی په نوم د لېږدولو شرکت چې مرکز یې په دوبۍ او ویرجینیا کې دی په 2012 کال کې یو قرارداد خپل کړ چې تر 8 میلیارد ډالر ډیر ارزښت یې درلود. دا د افغانستان په 12 کلنې جګړې کې د انتقالاتو یو ستر تړون و. خو د وال سټریټ جورنال رسپانې په باور د انهم شرکت د ایران د بندری عباس له لارې د ایران له خاورې فولاد، تراکتورونه او نور ساختماني وسایل افغانستان ته وړي دي. د اوباما د ادارې چارواکو ویلي دي چې د مالونو انتقال د ایران له لارې شاید امریکا له قوانینو سرغړونه وي، ځکه چې امریکا د ایران د سوداګرۍ پر ګڼو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. دا انهم شرکت چارواکو ویلي دي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د خزانه او سوداګرۍ وزارتونو ته خبر ورکړی وو چې افغانستان ته به یو شمیر مالونه د نورو بهرنیو قراردادیانو په مرسته د بندر عباس له لارې انتقال کړي. د ورسپانې په باور انهم شرکت همغه وخت ویلي وو چې داسې څېړنې به وکړي څو معلومه شي چې دغه مالونه په قانوني ډول وړل شوي دي او د امریکا له قوانینو پکې سرغړونه نه ده شوې.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پوهنې وزیر د دولت پر وسلواله مخالفانو غږ وکړ چې خونځي ونه تړي او ماشومان د پوهنې له حق څخه بې برخې نه کړي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د خونځیو د شوراګانو په ملي غونډه کې دا غوښتنه وکړه. دا څلور دیرش ولایتونو د خونځیو د شوراګانو استازیو د سه شنبه پر ورځ په کابل کې غونډه وکړه چې خپلې تجربې او ستونزې سره شریکې کړي. که څه هم چې د پوهنې وزارت وایي په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 200 تړلي خونځي بیرته پرانستي، خو لا هم سلګونه خونځي د ناامنۍ له امله تړلي پاتې. قاسم سولمل په رپورټ لري.
د افغانستان د ښوونځیو د شوراګانو غړیو که څه هم په هیواد کې د پوهنې پراختیا د پام وړ وبلله، خو وی ویل چې په ځینو سیمو کې لا هم د ناامنۍ له امله ځینې ستونزې موجودې دي. یو شمېر د استازو چې د ښوونځیو د شوراګانو په ملي غونډه کې په کابل کې ګډون کړی و، وویل چې لا هم یو زیات شمېر نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او په ولایتونو کې کافي ښځینه ښوونکي نسته. د کندهار د ښوونځیو د شورا یو استازي عبدالملک مرادي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په دې ولایت کې شاوخوا نیمایي شمېر ښوونځي تړلې پاتې دي.
کندهار ولایت دونه امن ولایت او غلطه تقریبا 3500 ښوونځي لري چې د غوڅه چې اوس 200 اویا ښوونځي د زکونکو په مخ باندې خلاص دي. دا غوښتن زموږ لرو د استن زموږ موجوده ده چې ښځینه زکونکو بیا مکاتب ته بعض ولسوالیو کې نشي تلای. یو ځنې غوښتن دی موږ ده تر څو ښځینه ښوونځي ته لوړ امتیاز ورکا تر څو ولسوالیو کې ښځینه زکونکو د ښوونځي ته د راتلو لپاره لار هواره شي.
د کونړ د ښوونځي د شورا یو استازي نجيب الله حقیار بیا ازادي راډیو ته ویل چې د ولایت خلک چاته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي وته
مونږ څلور سوه نوي بابا خوځي لرو په ټول کونړ کې چې دا ټول فعال دي. د ټولو دروازې د شاګردانو په وړاندې خلاصې دي. هیڅ قسم امنیتي ننګونه نشته او ولس په خپلو حمایتونو باندې د ننګونو مخه نیولې ده او مالف په وړاندې چې کوم مشکلات دي د دې مخه نیول ده.
د ښوونځیو شوراګانې لس کاله مخکې کله چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د لوړولو پروګرام جوړ سو د پوهنې وزارت لخوا رامنځته سو. د پوهنې وزارت وایي اوسمهال د ښوونځیو شاخوا 14,000 سیمه ییزې شوراګانې فعالیت کوي. د شوراګانې عام خلکو ته د پوهنې په اړه پوهاوی ورکوي او کورنۍ هڅوي څو خپل اولادونه ښوونځي ته واستوي. اخوا د پوهنې وزارت وایي دوی په تیرو 15 کلونو کې د همدې شوراګانو په مرسته وکولای سول چې له 1200 تړل سو ښوونځي څخه 200 بیرته پرانیزي. خو د وسلوال مخالفینو د ګواښونو او جګړو له امله د سلګونو ښوونځي لا هم تړلې پاتې کېدل د پوهنې د پراختیا په مخ کې یو لوی خنډ بلل کېږي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک په دې غونډه کې یو ځل بیا د دولت له وسلوال مخالفینو وغوښتل چې د ښوونځي له تړل کېدو لاس واخلي.
اگر جنگ میکنین در مقابل
امریکایا، دوی که تاسو له امریکایانو ناتو ملي اردو او یا ملي پولیس سره جنگ کوي شاید کوم دلیل ولري او یا همونه لري چې لشته لشه تاسو قانع کړي، خو په کوم دلیل ځان ته دا قناعت ورکوي چې زموږ اولاد نه پرېږدي خدای وپیژني، د خدای رسول وپیژني؟ کوم دلیل دی چې تاسو زموږ ماشومان داسې یو ځای ته له تګ څخه منع کوئ؟ د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي ښوونځي ته ځي، خو ناامنۍ، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې او یو شمېر ناوړه رواجونه د دې لامل ګرځېدلی چې زرګونه ماشومان په ټول افغانستان کې د ښوونځي له تګه محروم پاتې سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د پکتیکا والی وایي چې د پراختیایي بودیجې د کمښت له امله نه دی توانېدلی چې د 1992 کال په جریان کې په دې ولایت کې د پام وړ پراختیایي پروژې عملي کړي. محب الله سمیم د سه شنبې په ورځ د پکتیکا په پراختیایي کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې اړوند وزارتونه باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دا ولایت په پام کې ونیسي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي بیا وایي چې د پکتیکا په بېلابېلو برخو کې پراختیایي کارونه په ښه توګه ترسره شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا والی په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د پرختیایي کارونو په ټپه درېدو په دې ولایت کې ډېر خلک بیکاره کړي. د پکتیکا والی محب الله سمیم چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې ولایت په پرختیایي کانفرنس کې وینا کوله، وویل په پکتیکا کې د کانونو د استلو ترڅنګ بېلابېلو پروژو ته اړتیا ده او که عملي شي ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې د دې ولایت پراختیایي کارونو د پرمخ بیولو لپاره باید اړوند وزارتونه د راتلونکي کال په بودیجه کې پکتیکا ته ډیر پام وکړي.
راتلونکي کال لپاره مو تر ټولو ولایتونو د مخه بودیجه د اقتصاد وزارت ته وړاندیز کړې ده، د مالی وزارت او نورو سکتوري وزارتونو ته مو را لګلې ده چې تر څو دې د 1993 کال لپاره په پلان کې ونیسي او په ملي بودیجه کې شامل شي. خو زموږ غوښتنې دا دي چې په پکتیکا کې د اوبو بندونه جوړ شي، پکتیکا ته وارداتي برېښنا لاړه شي، خدمات عرضه شي.
د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشتوالی، د ښوونځیو کمښت، په لرو پرتو ولسوالیو کې د سرنوالانو نه موجودیت او د کډوالو لپاره د سرپنا نشتوالی د پکتیکا نورې عمده ستونزې دي چې په دې کانفرنس کې یادونه وشوه. د پکتیکا والی وویل چې افغان حکومت باید د پکتیکا ولایت د ټولو مهمو ستونزو حوالې ته کار وکړي. خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې تخنیکي مرستیال فهیم مموزی وایي په تیرو 10 کلونو کې د پکتیکا ولایت په بېلابېلو برخو کې د پام پاموړ پرختي کارونه تر سره شوي. نو موري چې په همدې کانفرنس کې خبري کولې د کوچنۍ او بندونو جوړول او د مخابراتي شبکو پرختي د ولایت ته مهم کارونه وبلل.
په پټي کې ټول شپږ د صحیح مراکزونو فعال دي، لکه مرګه پولیو سفر ده، واکسین کیږي، د وړو یا کوچنۍ بندونو جوړول، مخابراتي شبکو ورتګ او نور کارونه پټي کې تازه راغلي پرمختګونه دي.
که زه هم په ځینو نورو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه د پراختیا پروژو په وړاندې عمده خنډونه دي، خو د پکتیکا چارواکي بیا په دې ولایت کې د امنیت له پلوه ډاډ ورکوي. دوی وایي د بودیجې کموالی د دې پروژو د عملي کېدو مخه نیولې. پکتیکا د افغانستان په جنوب کې پروت یو سرحدي ولایت دی او د مهال نږدې 1 میلیون وګړي پکې ژوند کوي.
په کابل کې یو شمیر بیزه شوی وګړي چې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي د شمې پر رسیدو سره د دوی ستونزې هم ډېرې شوې دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کابل په قمبر څلور لارې کې پراته یو شمیر کورنۍ بیزه شو وګړو ازادي راډیو ته وویل چې په څو وروستیو ورځو کې خپل ماشومان د سړې هوا له امله له لاسه ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د جرمني حکومت او همکاري راټو د جرمني حکومت په همکاري راټول شوی مرسته د سې شنبه پر ورځ په دغه بیزه شو او ویشله. نور حال فری با ظاهر پر رپورت کې ورو.
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر رسیدو سره په کابل کې د بې ځایه سوي وګړو ستونزې ډېرې سوي او حتی ځینې ماشومان هم د دې سړې څپې قرباني سوي دي. د کابل په قمبر څلور لارې کې پراته بې ځایه سوي خلک شکایت کوي چې په وروستیو څو ورځو کې د ژمي سړو د دریو ماشومان ژوند اخیستی او هم ځینې ناروغۍ پیدا کړې دي. دغه بې ځایه سوي له څو کلونو را په دې خوا تر خیمو لاندې ژوند کوي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان حکومت او خیریه ټولنې باید د دوی د ستونزې ته پام وکړي.
مانا وړ نه لرو، غوړي نه لرو، او زغال نه لرو، لرګي نه لرو، مشکلاتو کې سره مخامخ هو سولاده سي خني دي. کډر مرسته ونه سي د مومنان سپینډري او سپینسري دا د بینه وزي.
موږ به دغه شی ته ضرورت لرو چې وس هلن جمعي را پسرالي لا سبشمو مانا مزدوري ته نه ورزي نسو کولای. نو دغه ارزو موږ لرو چې مراد موږ ناره دي د حکومت او دولت واوري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي دغو کسانو ته د مرستې لپاره د یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو په همغږۍ سره د دوی هلې ځلې پیل شوي دي. یوې جرمني ټولنې د سې شنبې په ورځ په همدې قمبر څلور لارې کې څه باندې 2000 کورنیو ته ژمنۍ مرستې وویشلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د خوراک نړیوال سازمان WFP په دې وروستیو کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په همکارۍ بېوزلو کډوالو ته د مرستو بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت بیړنیو حالاتو د ادارې مشر مهر خدا صبر د سې شنبه په ورځ ویل چې په کابل کې د مرستو د بهیر له څو ورځو راهیسې پیل شوی.
دې خانواده را ما ارزیابي ضرورتاشونه کردیم چې
موږ د دې کورونو د ارتیاو ارزونه کړې چې دوی سش کل کوم ارتیاو لري. معلومه سو چې هغه د سوانتو کې د ژمي تودې جامې او خوراکي مواد دي. د دې لپاره چې په ژمي کې کار په کابل کې لږوي نو موږ د درې میاشتنۍ پروګرام ورته تنظیم کړو.
د شغلی صبر په خبره د غمرستې په کابل او نورو ولایتونو کې ځباندې 15000 بې ځایه سوي کورنۍ ته ویشل کیږي. خو دغه بې وزلي کورنۍ د غمرستې کافي نه بولي او وايي دولت باید د دوی د سرپناه غم وخوري. خو د کډوالو چارو وزارت ټینګار کوي چې خپل سیمو ته د بې ځایه سوي کسانو د بیرته ستنولو په برخه کې همکاري کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریله 13 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او هند پوځي چارواکي یو ځای شوي او په کشمیر کې د لانجې په اړه پخپلو کې خبرې اترې ترسره کوي. په دې اړه سلطان محمد سرور رپورت لري.
د پاکستان او هند پوځي قماندانان له 13 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره په لانجمن کشمیر کې د ستونزو د اواري په مقصد خبرو ته سره کېناستل. د جرمني خبري اژانس د هندي پلاوي د مشر جنرال وینود باچا له قوله رپورت ورکوي چې وایي دغه غونډه ډیره صمیمي او ګټوره وه. هغه ویلي دي چې له پاکستاني قماندانانو سره د اوربند په ارتباط د یو لړ مسایلو او د کنټرول د لیکې د میکانیزم په هکله خبرې وشوې. د کنټرول 250 کیلومتره لیکه په کشمیر کې د هند او پاکستان د واکلاندې سیمې یو له بل سره بیلوي. له هغه اوربان څخه چې په 2003 کال د کنټرول د لیکې په اوږدو کې نافذ شوی دی سږ کال 200 سرغړونې شوې دي. د هند حکومت وایي چې د دغو سرغړونو په نتیجه کې د دغه هیواد او عسکر مړه او لسګونه ولسی خلک ټپیان شوي دي. پاکستان هم ادعا کوي چې درې عسکر او اته ولسی خلک یې وژل شوي. د پاکستان او هند د پوځي قوماندانانو د سه شنبې د ورځې غونډه له 1999 کال راهیسې د دوی لومړۍ دا ډول غونډه ګڼل کیږي. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو درې میاشتې مخکې د دغې غونډې وړاندیز کړی وو. په 1940 کال کې له برطانوي استعمار د هند او پاکستان له آزادېدو وروسته دغه دواړه ګاونډي اټومي هیوادونه درې ځلې په خپل منځ کې سره جنګېدلی دي چې دوه جګړې یې د کشمیر د لانجې له امله وې. هند پاکستان تورنوي چې ګواکې هغو ډلو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې په کشمیر کې د هند خلاف جنګېږي، خو اسلام آباد دغه تور ردوي او وایي چې هغه کسان چې په کشمیر کې جنګېږي د خپلواکۍ مبارزین دي.
دوستانو اتنی میں بجے شوی دی حمید هارون عثمان سے خدم مهم خبر نو لنڈی زورو.
د کابل امنیتی مسولین وای نن سهار د ماین په چاودنه کې درې پولیس ټپیان شوي. د امنیت قماندان جنرال ظاهر وای چې وسلوال مخالفینو نن سهار یو توغنده هم د کابل ښار په لور ویشتلې او بلې د پولیسو لخوا شنډ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي نړیوالې ټولنې دا حقیقت منلی چې حقاني ډل او طالبان په دوامداره توګه په پاکستان کې له خپلو پټځایونو استفاده کوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د هیواد صادرات د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات شوي دي. په کونړ کې د ماین چاودنې د یوه ښوونځي سرښوونکی وژلی دی. د تاجکستان 15 تن اتباد د هیواد د ستره محکمې لخوا د سوریې له رژیم پر ضد په جګړه کې د ګډون په جرم په بند محکوم شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړل چې له مخې یې شپږ زره نور سولساتي سرتیري جګړه ځپلي جنوبي سوډان ته استول کیږي. د روسیې نامتو پانګوال میخایل خودروکوفسکي په آلمان کې د سویس له سفارت څخه د درې میاشتنۍ شنګن ویزې غوښتنه کړې ده. او د کلاشینکوف اصلي مختاری میخایل کلاشینکوف به د روان دسمبر میاشت په 28 نیټه له مسکو څخه بهر د پوځ یادګاری څلی په ساحه کې خاورو ته وسپارل شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ د سریلانکا له کرکټ بورډ سره زینو موافقو ته رسیدلې او کدا شي پراتلونکو سو میاشتو کې د سریلانکا له ملي ټیم سره د افغانستان د ملي ټیم لوبي هم ترسره شي. او د ډیسکوري فوټبال په نړیوال کانفرنس کې د نجونو د فوټبال د ټیم د مشري د ګډون او پرمختګونو راپور هم اوریدلای شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم د دوشنبه پورس په آسیایي جام کې د ګډون لپاره عربي متحده اماراتو ته ولاړ. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم مشر شیراغا همکار ازادي راډیو ته وویل تمه د افغان ټیم په آسیایي سیالیو کې له سریلانکا، بنگلاديش او ماليزیا سره سیالي ترسره کړي. افغان ټیم د ناصر جمال احمدزی په کیپټنسۍ په دې لوبو کې برخه اخیستی او تمه د لومړۍ لوبه راتلونکي شنبه ورځ ترسره کړي. صدیقی فوټبال ټیم د کابل ښار د ساحلي فوټبال سیالۍ وګټلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل صدیقی ټیم وکړې شول د کابل ښار د ساحلي فوټبال په فائنل سیالۍ کې په څلورو ګولونو سره سباوون ټیم له مخې لري کړی او اتلولي ترلاسه کړي. په دې سیالیو کې شپاړس ټیمونو برخه اخیستې وه چې د دوشنبه پورس پای ته ورسېدي او څوارلس غوره څېرې هم د ساحلي فوټبال ملي ټیم ته جلب شوې. د افغانستان د شطرنج ځوانو لوبغاړو په اماراتو کې دوه بریاوې او دوه ماتې ثبت کړې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین سالک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په استازیتوب احمد صفی وکړی شول خپل سلوانیایي سیال مات کړي او احمد جمشید هم قطري شطرنج باز له مخې لري کړ. دواړو لوبغاړو په یو شپږم دور کې د لوبي وګټلې. د سلی د اماراتو په آنلاین ښار کې پیل شوې چې د نړۍ څخه باندې سلو هیوادونو پکې برخه اخیستې او د رواني میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي. او په نړیوال فوټبال لوبو کې همدا چې د اونۍ په سر لوبو کې تکړه ټیمونو خي بریاوي خپلې کړې. د یو ایف او پانی لمخې د لالیګا په سیالۍ کې بارسلونا 15 د 2 پوره نیپایل سره د پیډرو په 3 ګولونو یعنی ښه هټریک خطافه ټیم مات کړ. رئال مادرید 3-2 والنسیا مات کړه. د ایتالیا په سری سیالیو کې یوونتوس سلور د 1 پوره نیپایل سره اټلانټا مات کړه. انټر میلان هم 1-0 ایسی میلان ته مات ورکړه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لمړۍ برخه ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره مو مرکه کړي. لکه غلی مراد څخه مو پوښتنه کړې ده چې د سریلانکا له بورډ سره په خبرو کې کوم پرمختګونه ترلاسه کړل او راتلونکي پلانونه یې څه دي.
لکه څنګه چې تاسو معلوم دی، افغانستان کرکټ بورډ عمومي پالیسي پر اساس باندې موږ باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره خپل اړیکې پیاوړې کړو. د هغه سلسله وسی موږ سریلانکا ته سفر وکړو او الحمدلله ډېر ښه پایلې وې. البته دا د څو میاشتو را په دې خوا موږ هڅه کوله چې دوی سره دا سفر یا دا ناسته برابر کړو. بلاخره وتوانېدل، دوی له خوا بلنه راکړل شوه. هلته دوی له ټولو چارواکو سره سیغه کې چیرمین او سی او د اداري مسؤلین او د کوچنګ په برخه کې مسؤلین سره مو لیدل. خلاصه د دې مجلس یا د دې ناستې داسې وسی د ملي ټیم او د الف لوبډلې په برخه کې به انشاء الله همکاري کوو. د ملي ټیم په برخه کې همکاري په داسې ډول داسې انشاء الله موږ به سفر کوو یا سریلانکا ته یا به دوی متحده عرب اماراتو ته راځي تر څو د دواړو د ملي لوبډلو ترمنځ مسابقه وشي. البته نیټه تعین نه ده، خو بیا هم د نومبر شاوخوا په دغو ورځو کې کېدای شي 2016 البته کال. د دې ترڅنګ د الف لوبډلې د موږ تاسو معلوم د موږ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي پلان پر اساس موږ څلوېښت لوبغاړي روزو انشاء الله د کال په اوږدو کې. نو هغه شل نور لوبغاړي چې د الف لوبډلې تر پوښښ لاندې دي، هغه به انشاء الله د غو ظرف سازي باید کار وشي او هغه به سریلانکا ته ځي او سریلانکا د الف لوبډلې سره به لوبې کوو او د دې ترڅنګ به دوی په داخلي په ټورنمنټ کې به برخه اخلي. سي انشاء الله دا به انشاء الله موږ ته ډېر مفید او ګټور وي. او ورسره د دوی یو څو روزونکو موږ ترې غوښتنه وکړه چې هغه به انشاء الله د جنوري په منځ کې د دې کال یعنی یو میاشت یا شل ورځې وروسته افغانستان ته راځي. ولته به د ملي لوبډلې او ورسره په څنګ کې د الف لوبډلې ځوانانو ظرفیت په لوړولو کې کومک کوي. سي دا روزونکي د بیټینګ یا د توپ وهنې په برخه کې، د توپ نیونې یا د فیلډینګ په برخه کې، همدارنګه د سپین بالینګ د سلو توپ اچونې په برخه کې. یو بل خوشاین خبره دا اوس موږ دوی ته بلنه ورکړې چې دوی الف لوبډلې سپېږې کې د ملي لوبډلې او د ځوان لوبغاړي شامل دي. بلنه افغانستان ته ورکړې چې دوی موږ دا بلنه ومنله او که خدای کول افغانستان به دوی کوربه توپ په غاړه اخلي.
تاسو کومې هڅې چې کوي، یعنی ډېرې داسې دي چې خلک مستقیما نشي کتلی، نو دغه کار نیټې د لوبو کوي مثلا لکه کوم هیوادونو سره نورې لوبې لري په دغه راتلونکو کال کې؟
اصلا په نږدې وخت کې موږ ایوازې آمادګي شلوري نړیوال جام ته نیولې ده. سیاغه په بنگلاديش کې به تر سره کیږي. سی په کمپ کې موږ شروع پایل کوو. په ننګرهار کې یو میاشتنی کمپ دی. سی 15 ورځې دی فزیکی جوړښت خوال لپاره دی. بیا ورستی 15 ورځې سریلانکا کوچینګ سټاف راځي یا روزونکو راځي غسر به تیریږي. او لدې څخه ورسته به موږ یو هیواد سیاغه کې دی هندستان، بنگلور یا پاکستان او درنګ یا یو ای سیغه اقلیم دی بنگلاديش سره یو شهید غس یو هیواد ته ځو. الته به ملزان سره یو روزونکو ولرو یا به سریلانکای او یا به یو پاکستانی وي. دی دوه د بیټینګ په برخه کې روزونکو بلرو. په دې منځ کې به موږ لوبي البته کو. هغه لوبي به موږ زیات هڅه داسې کو چې هغه لوبي باید تلویزیون په پرده نه وي. چون هغه لوبي کې موږ خپل د کمبینیشن سیورته یا د جوړخ دی ټیم به ګورو تر څو په شلوري لوبو کې موږ خو ځلې لوبي وکړو. موږ اته لوبي وکړو یا د سریلانکا یا د هندستان یا د پاکستان له بهترین لوبډلو سره.
انډر 19 ټیم یا 19 کلنونو نه کمر لوبغاړي هم د دوشنبه پر ورځ لاړل. تاسو په نظر هغه جوړخ چې تاسو جوړ کړی او څنګه او آیا او بتوانیږي چې په خپل ګروپ کې د آسیایي لوبي چې کومې دي هغه وګټي؟
یو خو الحمدلله افغانستان کرکټ بورډ ډیر جامع پلان جوړ کړی. لومړی ځل لپاره موږ 19 کلنونو ته یو څلور فاز باندې پلان جوړ کړی. نو په څلور مرحلو باندې پلان آماده شوی وو. سیدی غراوی د پړاو نه ونی سبیرته تر لوبو تر پړاو پورې تاسو شاهد یاست. دا شپږ میاشت کېږي همدغه 19 کلن ځوانان په تمریناتو بوختي او دغه آسیایي جامې یو ډیر ښه ارزیابي ده موږ ته. چون موږ ټول آمادګي د جامې جهاني لپاره برابر کړې ده. جامې جهاني ته باید لوبه برابر شو. خو دغه شلوریز لوبي سیدی یاد او د 500 ورز لوبي سیدی آسیایي جام په نامه سره دي. دا موږ ته ډیر ښه ارزیابي راکوي چې آیا د موږ آمادګي په کوم حالت کې ده، کومي خلایو موږ نوري لرو چې هغه باید پټ کړو او نړیوال جام ته ځان برابر کړو. خو د دې ترڅنګ الحمدلله زه په دې متیقن یم چې موږ لوبډله به ان شاء الله ښه لوبه وکړي. ګټه او بایله اوس مال دې سره مجلس سکلت تل. ګټه او بایله موږ ته دوهم شرط دی. لومړی ښه لوبه باید وکړي او د مال نظر از د اجرایي رئیس له نظره هر ښه لوبه کې وکړي کې بایم لی موږ ته دومره خاص موږ خپل لومړی هدف ته رسیږو. خو باید د دې ترڅنګ ورته چې موږ هم خود غرض یو ګټه د موږ هم خوښیږي. خو اساسي او اداروي ارزښت موږ ته دا لري چې باید ښه لوبه لزانه وخت.
د افغانستان د نجونو د فوټبال کمیټې مشر حاجر ابوالفضلی وای د نړیوال فدراسیون او د آسیایي فدراسیون د همکارۍ ژمنې ترلاسه کړې دي. حاجر ابوالفضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې همدا اونۍ په المان کې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته او له بیلابیلو چارواکو سره یې خبرې وکړې. ابوالفضلی وویل د افغانستان د نجونو ستونزې له هغوی سره شریکې کړې او په بیلابیلو برخو کې د هغوی همکاري هم ترلاسه کړې. دا تاسو او دا هم په دې اړه برابر شوی راپور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو کمیټه وایي د فوټبال نړیوال فدراسیون او آسیایي فدراسیون د ځینو مرستو ژمنې ورکړې دي. د دې کمیټې مشر حاجر ابوالفضلی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تیره اونۍ په المان کې د ډسکور فوټبال په نوم په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته. اغلی حاجر وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون او د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مشرانو سره خبرې کړي او د فوټبال فدراسیون په تیره بیا د ښځو د برخې ستونزې له هغوی سره شریکې کړي چې تر ډیره یې د همکاریو ژمنې ترلاسه کړي دي.
کانفرنس په وروستۍ ورځ د فیفا او ای ایف سی استازي راغلي وو. د بیلابیلو سازمانونو استازي هم حاضر وو. موږ ته اجازه راکړل شوه چې له هغوی سره وګورو. ما ټول ضروري موارد ورته یاد کړل او هغوی هم له یادو ستونزو او جنجالونو څخه د خلاصون په برخه کې د حل لارې را سره شریکې کړې.
اغلی حجر هم در زیاته کړه چې په دې نړیوال کانفرنس کې په دې وتوانېده چې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو غاک او غوښتنې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ورسوي او په افغانستان کې د نجونو له ورزش څخه د هغوی ملاتړ جلب کړي.
د دې کانفرنس کې ما اشتراک کړم، خیلی تجارب جدید پیدا کړم.
په دې کانفرنس کې چې موږ برخه واخیستم ډېری تجربې مو ترلاسه کړې. د ایران، ترکیه، قرغزستان او نورو هیوادونو له استازو سره مو خبرې وکړې او ډېری تجربې او روزنې مو له هغوی څخه زده کړې. او موږ کړای شو چې ځینو بهرنۍ هیوادونو ته چې لا نه پوهېدل په افغانستان کې هم د نجونو د فوټبال ټیم شته، هغوی ته د افغان ورزشکارانو په تیره بیا د انجونو غږ ورسوو.
زنان در بخش فوتبال فعال هستن.
د ډسکور فوتبال په نوم نړیوال کانفرنس د المان په برلین کې ترسره شو چې د آسیا له وچې څخه په افغانستان سربیره ترکیه، ایران او آذربایجان ته بلنه ورکړل شوې وه. د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم که څه هم په بهرنیو سیالیو کې دومره برخه نه ده اخیستې، خو په تیرو بهرنیو سیالیو کې چې په قرغزستان کې ترسره شوې له قرغزستان نه وروسته دویم مقام خپل کړ. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریلی اوسه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
آزادی او اوریدونکو
سلامونه. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې یو ځل بیا ستاسو له غنو ټلیفوني پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې یم. ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه دي. ځینې اوریدونکو د دې تړون د لاسلیک مخالفت کوي، ځینې نور بیا د افغانستان په خیر بولي او فکر کوي چې دغه تړون به افغانستان د ګاونډیو له شر څخه خلاص کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند په اړه راغوښتل سوی څلور ورځنی مشورتي لوی جرګه د 1209 مریض کال د لندی یا قوس په دریمه د یوه پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسېده. په دې جرګه کې تر 2500 زیاتو قومي مشرانو، سیاستوالو او نور کسانو ګډون کړی و. د جرګې مشر او د ګڼو کمیټو مشرانو له ولسمشر کرزی څخه وغوښتل چې دغه سند دی ژر لاسلیک کړي، خو ولسمشر حمید کرزی د دې سند د لاسلیک لپاره ځینې شرطونه لري. اوریدونکو هم په دې اړه خپل پیغامونه ثبت کړي.
محمد وکیل د خوست ولایت نه د امنیتی تړون د لاسلیک فکر کوم چې دا به د افغانستان په ګټه نه، بلکې دا د افغانستان د ولس خصوصا د عوام په زیان ده. ځکه چې دا تړون لاسلیک کېدل خپله د افغانستان د جګړې اوږدمهاله ستراتیژیکه بڼه ورکول دي.
خان د ایران د تهران پیغمبر علیه السلام باندې به وخت راغله، خدایي وخت به فرغله، بیا به د خپل کابینه سره یا د خلیفګانو سره بیا مشوره کوله. د ایرانو مشوره د ملت حق ده، د افغانانو حق ده چې ملت ټول افغانان مشوره و وکی د افغانستان مثبت منفی خوا وګوري د شهر سکوي چې د جرګه مشورېت نه لري د بیخي پوچ خبرې دي چې د واقعیت نه لري
ما دا پیغام دی رئیس جمهور ته د افغانستان ټول ملت ته دا تړون سره کې دا یو مقاله هم دفاعي هم هوایي هم دفاعي دا سره کېرو دا یو مقاله چې موږ راسته ونوځي کومې وسیلې چې دي وسیلې در کې اټل د کېرو خو چې پاکستان او ایران نه خلاص وو افغانستان
افغانستان قانون الو کوشش پتی سی دی وتی چې مسلمانان د جاونه د ورې کې امریکایان ته کتلون اجرا کوي باید امریکایان په خپل سر لاره باندې نه کی
زما رئیس جمهور ته دا پیغام دی چې افغانستان کې دا کوم مرګونه کیږي بمبارونه کیږي افغانان وجړ کیږي خارجیان د خانه نو کو دا ستړونه د تکیږي زمونږ د افغانستان امنیت خوندي نه زمونږ ماشومان خوندي نه زمونږ کونډي خوندي نه زمونږ مکتبونه خوندي نه زمونږ ډاکټر خوندي نه زمونږ هسپتال خوندي نه روان جګړو پیل افغانستان کې غونډې هوایي اډې چې دي هغه تور نه کړي خارجیانو ته مطلب یوه اډه یا دوه اډې غواړي تور کړي چې غونډې تور نه کړي خو چېرته غونډې تور کړي نو دا خو لا دومره په موږ باندې بدتره ده چې دې ډېره نور هم بدتره په موږ باندې شي
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځانګړي ولسوالۍ اوسېدونکی یم حامد کاري صاحب ته دا عرض دی چې د یوې لوی جرګې خاطر اووه ورځې دولت رخصتي شوه خلک څه کوي موږ څه کوو په پخښ سره کني د کرزي حکومت سل متر چلوړ سي مل عمر حکومت یې د مل عمر ته پټي یې د کومبل ر جمهور هندستان را وړي د بکین موږ افغانان خپل وطن ته خدمت نه کوو ټول غلي یو
جان رحمت دې پکتیا څخه خبرې کوم که چیرې دا تړون لاسلیک نشو
عبدالرحمن د هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم کله چې افغانستان ته امریکایان په لسګونو زره راغلل آیا دوی د افغانستان امنیت وساتي نه وساتي خدا خو هر چا په ښکاره خبره ده چې افغانستان کې امنیت نه دی راوستي نو پس هغه به چې د دې سره امنیتي تړون وشي چې د دې پوځیان لس زره یا درې زره یا شپږ زره ستل کېږي نو آیا په دې سره به امنیت راوستل شي
زه د رسپان د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه ستاسو د پیغام یزدم اسمه د امنیتي تړون باید د امریکایانو سره امضا شي ولې دا د افغانستان په ګټه دی که چېرې دا امضا نه شي دا حکومت وخت نه دي سره روانه مالي کومک نه لري امریکایان مالي کومک روانه سره شي
زه احمد عظیم سودینه خبره کوم بودا ډېر څه کاني چې افغانستان سره د امریکای تړین وکی د افغانستان ګاډي خوندې شي په دا مې ډېر خوشحالي خپاکي نه په هر سعودي عربستان کې بارب وکي ټول اصل کې نه وسه کړی دی و سلام
زه حیران خوشاله دي خوش ولایت نه امنیتي تړون نه سره انځکوي دا خپل وطن کې اداري فساد ایمان رئیسی دا موږ امنیتی تړون ده چې خلکو او د حکومت ایمان دې ډېر غاټ وطن پیدا کړه ده
زه همت مسخیل له کابل نه پیغام ته توما زما په نظر باندې د امریکای سره امنیتی قرارداد د افغانانو یو اړین ضرورت دی افغان پارلمان افغان سفیرمداران باید دې ته مثبت رایه ورکړي او د امریکا سره راشي زما په فکر باندې په افغانستان کې جنگ کول او جنگ ختمول د امریکای صلاحیت او امریکا د ایتوان امریکای سره د جنگ ختم کی او د جنگ ودروي
زه محمد صادق د ولایت بغلان خبره کوم نو وړو د امریکا شتون په افغانستان کې موږ ته مفید نه دی دا خاص څو کسانو لپاره ګټه لپاره بهر نور د عام ولس لپاره فزیان دی موږ نه په کار د غشتن د امریکایانو په وطن کې
اکرار او ځان د راو تل څل خبرې کوم زه غواړم چې ان تی تړون لاسلیک شي ولې دا ایران نه خاص نه دی غواړي چې افغانستان کې څلو امنیت راشي
دا
کله چې القاعده ترستان یو کلی قوم او کور کې ځال جوړوي د هغې نه خلکو ته ضررونه رسوي بمونه خښوي نو ملي پوځ نړیوال قوتونه به قرار ناست وي په هغوی به هېڅ غرض نه وایي. هیله دا ده چې دې ته اجازه ورکړي چې په هغه دقیقه القاعده او ترستان وي هغه له منځه یوسي که په کور کې وي که په کلي کې وي که په قوم کې وي.
د افغانستان ولس و دې خلکو ته زما یو ارزو هیله ارزو دا ده چې د امریکې سره دغه تړون لاسلیک کړي چې او چور سره لاسلیک کړي دا به وي تاریخي دښمني چې د افغانستان سره وکړي.
سید احمد د پروان ولایت د کوسافی ولسوالۍ د منډیکور د کلي اوسیدونکی چې تر حال په ایران کې د قاضي صاحب دغه فیصله چې تړون د راتلونکي حکومت امضا کړي ډېره معقوله فیصله ده، ځکه چې راتلونکي کاندیدانو به یوه برنامه دا هم وي چې امریکایان دې وي یا دې نه وي، په هغه صورت کې به ټول افغانان په دې کې برخه واخلي.
زما د افغانستان رئیس جمهور ته دا پیغام دی چې تا خو ته نه هډۍ ورکړې او په وخت ضرورت کې ته چې د هغوی د مرګ خطر وي هغوی به کوم نظاره شکوي. هغوی خو بیا نه ماشوم ګوري نه زنانه ګوري او نه د هغه ګوري مخته مخی ولي که د تېرو کلونو کې تېر شو. زما دا پیغام دی چې نه هډۍ تا ورکړل او ته بیا وایې چې ما ته تیرې راکړه ټانګ راکړه تاسو بیا ډله شته ته کوم ځای کې تېره کښېنې کوم ځای کې ټانګ دی کې په ټانګ باندې بهزه کوې تېره باندې ته نه هډۍ مهم هډۍ خو تا ورکړې.
کله چې مشورتي لویه جرګه او ملي شورا دفاعي تړون لاسلیک کړي کردي څخه مې هیله دا ده چې زر د زره هغه لاسلیک کړي، ځکه چې دا د ده صلاحیت دی، دا فعلي رئیس جمهور دی، دا د راتلونکي رئیس جمهور ته دا موضوع نه کېږي.
امنیتی تړون د امریکا سره کېږي باید پایګاهی یوازې په کابل کې باید اوسېږي او په نورو اطراف ته باید پوستې لاس شي بس خلاص. دغه زما اظهارات نظر و چې خپل غاړه د خپل ملت دپاره خلاص کړي.
زما دا پیغام دی رئیس جمهور ته چې بس نو دا چوکۍ پرېږده او کومه چوکۍ چې ټینګه کړې ده 2300 کسان چا کېنولي عام امریکایانو ته وایي چې په ځان باندې باور نه لرم، په تاسو باور نه لرم او باید چې زه خپلې خوښې کاندید دغه کوم تاسو ته به امضا کړم. نور بس یې چوکۍ پرېږده ده اویا میلیونه سل میلیونه او تولید میلیونه افغانان مه غرکوه.
نصیب الله خلکی د روزګان ولایت د ګیزات ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. کورو ته لاشي هیڅ وخت نهونه خوندي د خارجیانو سره، ځکه چې دا داسې قضایي خوندیتوب ته توجه کوي نو د قضایي خوندیتوب شاید چې دا د کورو ته لاشي ډېره مهمه وي، ځکه چې په پنجوایي ولسوالۍ کې یو خارجي راولاس 14 کسه بېګناه افغانان شهیدان کړل او دوی لوړې په امریکا کې وصل ناسي او فرسنۍ کې دا تطبیقات کوي چې دوی محاکمه او اعدامي ځکه چې خپل په کور کې خپل وسایل ژوند کوي او خوشحاله دي.
ټول افغانان غواړي په دنیا کې یو قوي متحد ولري چې ګاونډیانو لاسونه نمونه وخیږي. دا جرګه به انشاءالله تعالی هغه پرېکړه وکړي چې هغه به افغانانو د آینده لپاره ډېره مهمه او ډېره په ځای پرېکړه وي.
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام له ازادي رادیو اوري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند پاړه اوریدونکو خپل نظر څرګندوي. نور پیغامونه هم ستاسو
د افغانستان او د مشر نظم اول دا خواهش ته چې د لږ کالو کې چې د خارجي نغری په دې کې زمونږ د ګاونډیانو نه خلاص نکړو د بردون نه خلاص نکړو هم د ایران هم د پاکستان نه، نو دا چې دا لږ کالو کې دا اوس قرارداد کوي نو په دې کې باندې 15000 مخکې ونیم نکړو 15000 چې دې د قرارداد تر کوي لاسلیک سره کوي نو دې کې به موږ دا څه زمونږ ملاتړ وکړي او یوه ګاونډیان نه خلاص کړي.
دغه تړون کچا دقیق ډول باندې لوستی په دې کې د افغانانو ګټه نشته، الزامي خبره پکې نشته، ټول حکومتونه مشروط دي یا د کانګرس سفوره پورې تړلې دي یا د امریکایانو اطمینانی توبه پورې تړلې دي. موږ مطمئن نه چې تاسو حکومت داری خو دا خو هغه خو موږ رضایت او بیا به دا کومه کې الزامي موارد پکې بېخي نشته. په هر نقطه کې که تاسو دقیق ولولې د تېښتې لار امریکایانو ځان ته پرېښي.
زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز خبرې کوم. زما غوښتنه د احمد کرزي نه دا ده رئیس صاحب جمهور نه چې دا لاسلیک دې ډېر زر لاسلیک شي، د امریکا سره دا تړون ډېر زر لاسلیک شي، ځکه چې د افغانستان حالات ډېر څه خراب دی، د خرابۍ په لور روان دی. زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز زما د احمد کرزي نه دا غوښتنه ده چې د امریکا سره دې چکی خال لاسلیک شي، دا تړون ډېر زر لاسلیک شي، ځکه چې افغانستان ډېر دی یو غریب یو مسکین
ممالک دی چې نه د اردو له خوا او د پولیس له خوا مکمل شوی دی، نور ډېر هم مشکلات لري.
زه له افغاني مسلکي جرګې نه ډېر منندوی یم چې له امریکې سره د ستراتیژیک تړون په اړه باندې مثبته رایه ورکړه، ځکه دا د افغانانو یو اړین ضرورت و. افغانان د ګاونډیانو له ظلمونو یوه د تېریو نه تفیده رسېدلي وو. کوم ګرنتي والا څوک نه وي چې هغو ته یې دا زما پر کوره په افغانستان کښې د ګاونډیان نه څه هم نه کوي. دا د افغانانو لپاره تاریخي فرصت و، د افغانانو ښه ګټه پورته کړم او د ما په یقین باندې به دا انشاءالله پارلمان هم دغسې تشکیل کړي او حامد کرزی به هم تشکیل کړي.
زه د ولایت کاپیسا د نجراب د ولسوالۍ نه زه تاسو سره په تماس کښې یم. دوی د لاسلیک د امریکا سره او د اروپا حکومتو سره دې کښې ډېر دقت په کار ده، او ښاغلي کرزی ته وایم چې آفرین دې وي او په دې خبره چې تا ډېر دقت کړی ده، او چې هغه کومې تا کړنې ونه منلې د ورسره لاسلیک ونه کړې، او صبغت الله مجری ته وایم ورځه چې هر مملکت ته ځي ورځه ښاغلي کرزی نه وایم چې آفرین دې وي، صد آفرین دې وي، نو چې زر هغه خپله مفکوره هغه خپله هر شی دې په کار واچوه.
زه د کرزی صاحب رئیس جمهور د افغانستان د نظر سره موافق یم چې وایي تر هغه وخت تړونه نه زده کوو څو چې سوله امنیت نه وي راغلی. امریکایان 15 کاله کېږي چې و جنګي جنایتکارانو ته روپۍ ورکوي، ډالر راځي، دوی وجب وتاچي. جمهور صاحب ته غواړم چې څو چې امنیت نه وي راغلی څه د امزادي نه شي.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاګیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې تر څو امریکایان کومې ژمنې چې په امنیتي تړون کښې ذکر شوي دي داسې عملي نه کړي باید امنیتي تړون سره امضا نه شي. ټول افغانان خارجیان غلطول له غلطول کوي، عملي کار نه کوي.
نصرت الله صافی خبرې کوم. زما دا پیغام ده وګرد افغانانو ته چې موږ په کلکه د ښاغلي جمهور رئیس حامد کرزی د دغه ویناو د دغه شخصو څخه چې د امریکا سره د تړون په اړه دی لري په کلکه ملاتړ کوو، او دا موږ غواړو لکه څنګه چې کرزیول تر څو چې دوی موږ ته ډاډ رانه کړي موږ پوره په دې ډاډمن نه کړي چې دوی به واقعا د سولې طرفداران یې پر افغانستان کښې، او نور به د کورونو تلاشانې نه کوي. دوی دې موږ ته پر دې ډاډ را کړي، وروسته به موږ بیا د ده سره دغه تړون لاسلیک کړو، او موږ به بیا د کرزی صاحب سره تر اخره پورې ولاړ یاسو.
زه سید احمد هیوادمل د کونړ ولایت د شیدل ولسوالۍ د شنګورې کلي نه حامد کرزی څخه غواړم
افغانستان کښې غټې غټې ولسوالیګانې نیول شوي دي، په هغو کښې عملیات نه کوي. څنګه امریکا په لړو کور کښې طالب ناست شي، د طالب پوښتنه کولی شي او د ولسوالیګانو پوښتنه نه شي کولی شي عملیات په کښې وکړي.
ایمل د متحده اماراتو له طرفه د امریکایانو او د افغانستان د لاسلیک په باره باندې یوې خوا ته د افغانستان د مشرانو احترام کوو، د حامد کرزی احترام کوو او فیصله یې تاییدوو، په اخر کښې خپل نظر هم ورکوم. خپل نظر مې دا ده چې امریکایان د شتون په باره کښې جواز غواړي، ثبوت غواړي، او بېرته به هم خپل طاقت په افغانانو باندې استعمالوي، او افغانان به لر او بر په وینو کښې لمبېږي.
د ولس مشر کرزی ته مو دا خواهش کوي چې د امنیتي تړون لاسلیک کړي، د ولسي جرګې او د مشورتي جرګې بې احترامۍ ونه کړي، د افغانستان په ګټه دوی دا تړون باید امضا شي. چې امضا نه شي بیا به پنجابیان د عامو پر سیند باندې او په افغانستان کښې به بیا یو ګډوډۍ را شي. دا تړون موږ د هلمند د ولایت رحیم الله رحیل یم، د امنیتي تړون امضا کول غواړم.
زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه تاسو سره په تماس کښې یم. زه دا نظر لرم چې د افغانستان خلک په رښتیا سره چې ښه خلک دي، آرام خلک دي. رئیس جمهور کرزی صاحب چې د استراتیژي نه امضا کوي، نو دلته یې غونډه غوښته وو او د غونډه سلا و مشوره همدغه شو چې باید استراتیژي د امریکا سره لاسلیک شي.
زه همت مستقیل له کابل نه پیغام ثبتومه.
امریکایانو صفاق حمید کرزی باندې فشار اچول چې تلمو سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. دا د امریکایانو یو بلبند لاسوګنه ده په افغانستان کې، او دوی غواړي چې په زور دا تړون په افغانستان باندې د افغانستان خلکو باندې امضا کړي او پرې ومني، او دوی غواړي چې د افغانانو له دې اتفاقي نه ګټه پورته کړي او دا تړون د حامد کرزي په ځای باندې په بل چا باندې لاسلیک کړي. دا هېچا د منلو وړ نه ده.
خبر ہے افغان دے اور ٹور افغان کو بھی آواز مانی متفق بھی.
عبد الله حقانی د کونړ د ولایت خبر کوم. څنګه چې افغان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا سره دفاعي او امنیتی تړون سره مشکل رامنځته کړی دی، مشورتي لو جرګه هم خپل نظر ورکړی دی، پارلمان خپل نظر ورکړی دی، خو د افغان جمهور رئیس د نظر سره ټول افغانان موافق دي، او دا د افغانستان د کونډو روندو ولسمشر دی او ټول د ولاړ یو.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي راډیو اوریدل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند په اړه پکې خبرې کولې. له دې سره اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید. تاسو له پیغامونو او همکارۍ مننه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې